السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر نن چهار شنبه ده د دیار لسو نویم کال د دلوي سلواغي لسمه د درونو لسم کال د جنری میاشتې درشمه زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي راډیو دغه سهارنۍ خبرې مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری خرغ لاستویم. د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلی له هغو خلکو سره چې د په افغانستان کې کتلي د سولې په اړه یو موټی نه دي. دا مو د سر موجوده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جینا هاسپل وی په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې عالي شورا له رئیس کریم خلیل سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوها هڅه کوي څو طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. او د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جان کورټس وایي روسیه او چین لخوا د امریکا د جاسوسۍ او سایبري یا آنلاین بریدونو ته تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشروي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي. جینا هاسپل چې د سې شمې پورې د امریکا په سنا جرګه کې په غونډه کې د نورو استخباراتي ادارو مشرانو سره یو ځای خبرې کولې په دې اړه وویل.
It's very important that we maintain pressure
on وی دا ډیره مهمه ده چې موږ د غلطه پتره ګرولو فشار وساتو. کچېره بل اخر د سولې توافق را منست شو د سارنی یو ډیر قوي میکانیزم به مهم وي او موږ به بیا هم ارتیا ولرو څو دا ورتیا وساتو چې د ضرورت په وخت کې د خپل ملي ګټو لپاره لاس پکار شو. د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې په همدې غونډه کې دغه هیواد د ملي استخباراتو مشر ډان کورس په 2019 کال کې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او د وسلوالو په ځپلو کې د پاکستان ناغېړي هغه ننګونې وبللې چې د په وینا امریکا ورسره په جنوبي آسیا کې مخ ده. نوموړي وویل د دوی ارزونې ښیي چې په راتلونکي کال کې به د جګړې پر ډګر نه افغان حکومت او نه هم وسلوال طالبان کومه ستراتیژیکه پوځي بریا ولري. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عالی شورا له رئیس کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوه هڅه کوي څو طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه قطري ډیپلوماټ په کابل کې له محمد کریم خلیلی سره کتلی او د هغه څه پاړې چې په دوه کې تیر شوی معلومات ورکړل او ژمنه وکړه چې طالبان به بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. طالبان په خطر کې دفتر لري چیرته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې طالبانو سره پر لپسې شپږ ورځې مذاکرات وکړل. ټاکل شوې نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان شي. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وکړه.
په ولایتونو کې د شکایتو محترم کمیسیون لخوا بیا او رسیدګي شکایت صورت نیولې او هغه د تطبیقات لپاره موږ ته رسیدلی وو او یو ورځ دوه ورځ کې تطبیقات هم خلاص شول. د دواړو کمیسیونو مشترک ټیم لخوا نو هغه باندې رسما د افغانستان خلکو ته اعلانېږي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه په دې شپږو ولایتونو کې فرا، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان شامل دي. تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دولسو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي. د پروان پولیسو وایي د سې شمې په ورځ یو تن له چاودېدونکو موادو سره او دوه تنه نور د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي. د پروان د امنیې قومندان جنرال عبدالمحفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل یو وسلوالی د سید خیل ولسوالۍ کې له لس بورې چاودېدونکو موادو سره نیولی. د ولیزاده په خبره دوه تنه نورې سالنګ ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډان کورټس وایي روسي او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسۍ او سایبري آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. په نړۍ کې د شتو ګواښونو په اړه د امریکا سنات په څرګندونو کې کورټس وویل له بیجنګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوي چې په تیرو لسو کې وې. او لاسترګو اخی را منست کړي. د نوموړي په وینا د امریکا لخوا د امنیت او سوداګرۍ د پالیسیو د بدلون په عکس العمل کې یو شمېر متحدان له واشنگتن لری کړی شوی. کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خپل سرګندونو کې زیاته کړه.
China, Russia, North Korea and Iran are advancing their cyber capabilities.
د وی چین، روسیا، شمالي کوریا او ایران په زیاتیدونکو توګه خپل سایبری یا آنلاین ورتیاوي پراخوي چې نسبی ارزانه دي خو اخیزه او شدتي زیات ده. کورس هم دارنګ ویل دا ممکنه ده چې د امریکا دښمنان لا دمخه په امریکا کې د 2023 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د مداخله پر لارو چارو غور وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو اعلان کړی چې دغه هیواد د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځلی کاندید وي او په اروپایي ټولنه او ناټو کې به د اوکراین د شمولیت لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی په اوکراین کې په مارچ میاشت کې د ولسمشری انتخاباتو شي. پروشینکو د سیشمې پر خپل زورګونو په لویانو ته وویل د خپل هیواد په وړاندې او د پخوانیو او راتلونکو نسلونو په وړاندې د درانه مسؤلیت احساسول سبب شوی چې د مارچ د 1.5 نیټې په انتخاباتو کې د 2015 کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړي. درې پندوس کلن پیترو پروشینکو په اوکراین کې د اروپا په پلوي او له هغو پراخو اعتراضونو وروسته واک ته ورسید چې پخوانی موسکو ته مایل ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د 2014 کال په فبروري کې له واکه لیرې کړ. او د کازوو مشر هاشم تاچی وایي یو داسې جوړجاړی چې کازوو او سربیا ترمنځ اړیکې نورمالوي اوس نږدې شوی. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ ته په یو لیک کې چې د سیشمې پر ورځ خپور شو د کازوو مشر ښاغلي تاچی ویلي د یو داسې جامع او متوازن توافق لپاره د هر ضروري اقدام کولو ته چمتو دی چې ټولې پاتې مسلې پکې شاملې وي او د سربیا سره د دغه هیواد پخوانی کړکیچ پای ته ورسوي. د هاشم تاچی په وینا دا به ټولې سیمې ته ثبات راولي. خبرونه ملازه دی رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له هغو خلکو سره چې د افغانستان کې قتلې د سولې لپاره یو موټی نه دي.
باز حتی میگه ناظر هستن سر خود قربانی بتن برای صلح، اما یک اجماع برای چی قربانی داده شوه وجود نداره به فکر من صحبت هایی که ما داشتیم.
امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دانیل کوټس وایي هیواد د سایبری او آنلاین ګواښونو سره مخ دی.
China, Russia, North Korea and Iran are advancing their cyber capabilities which are relatively low.
وی چین، روسیا او شمالي کوریا خپل آنلاین ورتیاوي زیاتوي چې نسبتا ارزانه خوش ذاتي زیات ده او د ژوند رنگونه هم لرو.
مله اختلال چې په ماشومانو کې ډیر لیدل کیږي، بش فعالی، دویم اوتیسم، عقب‌ماندگی او لکنت ده.
بیا ما هم سهار بخیر. وخت افغانستان کې د سهار او بجې وته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په دې باور دی چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په برخه کې یو ملي اجماع لا هم نشته. ښاغلی خلیلزاد دا خبره پرون په کابل کې د یک ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وکړه. نوموړي په دې مرکه کې ویل د بیلابیلو لورو سره په بحثونو کې موندلې چې په افغانستان کې دننه ځینې سولې ته د رسیدو لپاره یو لاره غوره ګڼي او ځینې بیا بل لاره بهتره بولی. خغلی خلیلزاد په دې مرکه کې همدارنګ وویل د سولې په بحثونو کې د مهمو اختلافي ټکو څخه یو دادی چې طالبان چمتو نه دي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمی خبري وکړي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په دې هیواد کې سولې ته تلل لاره داخلي، سیمه ییزې او نړیوالې پیچلتیاوې لري. نوموړي په کابل کې د یک ټلویزیون سره د سې شنبه په ورځ په مرکه کې وویل چې د طالبانو سره په ورستیو خبرو اترو کې د ځینې پیچلتیاو په برخه کې پرمختګونه کړي. خغلی خلیلزاد په دې مرکه کې د سولې په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ خو په عین حال کې ویل چې سولې ته د رسیدو په برخه کې افغانستان کې یو واحد نظر لا هم نه ده موجود.
میگن باز حتی میگن ناظر هستن سر خود قربانی بده.
زلمی خلیلزاد وایي ان ځینې وایي چې چمتو دي د سولې لپاره خپل سر قربانی کړي خو په دې اړه چې د څه قربانی ورکړل شي په دې خوا کې، یعنی د طالب په مخالفه خوا کې چې آزاد افغانستان دی، یو اجماع وجود نه لري. زما په فکر هغه خبرې اترې چې ما دلته کړې ځینې یې ولاره غوره غنی زنی بیا بل لار به تر غنی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي د دې مرکې په وبرخه کې ول د سولې په بحثونو کې د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې طالبان چمتو نه دي د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د زلمی خلیلزاد په وینا د طالبانو په نظر افغان حکومت مشروع حکومت نه دی. خغلی خلیلزاد ویل دا هغه نظر دی چې موږ یې نه منو. خلیلزاد همدارنګ ویل طالبان فکر کوي چې که د افغانستان له اوسني حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي دا به په دې معنی وي چې د راتلونکو انتخاباتو یو کاندید ته چې اوسنی ولسمشر دی امتیاز ورکوي. و موږ غوښتل چې د خاغلی خلیلزاد د دې څرګندونو په اړه د ارګ نظر واخلو، خو د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوي ونه غوښتل په دې اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي ښایي سولې ته د رسېدو په برخه کې دلته د نظرونو توپیر موجود وي، خو د نوموړي په وینا د سولې په اړه عمومي ملي اجماع شته.
د صلح په راوستو کې کېدای شي ځینې په نظرونو کې ځینې تفاوتونه وي، څوک غواړي چې په یو طریقه باندې د صلح راشي، څوک غواړي په بل طریقه باندې لاړ شي، څوک غواړي چې د بین الافغاني تفاهم دپاره یو لاره غوره کړو، څوک غواړي چې بل لاره غوره کړو. اما په اصل صلح کې چې صلح زموږ یو ضرورت دی او نیاز دی، په دې کې د هیچا اختلاف نشته دی، په دې کې اجماع د افغانستان د خلکو اجماع ده.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په دوحه کې له طالبانو سره شپږورځني مذاکرات پای ته رسولي. نوموړی د یک شنبه په ورځ کابل کې او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره په قطر کې د خپلو مذاکراتو جزئیات شریک کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی له خاغلی خلیلزاد سره تر لیدنې وروسته د دوشنبه په ورځ ویل افغانان سوله زر غواړي خو په تدبیر غواړي. د خاغلی غنی په وینا نه غواړي چې په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار شي. نوموړي په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله څخه د واک انتقال ته اشاره وکړه چې ترې راوروسته افغانستان د کورنۍ جګړې په ډګر بدل شو. خاغلی خلیلزاد له یک ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکا نه غواړي له افغانستان څخه ووځي او په دې هیواد کې یوه تشه رامنځته شي چې د پخوا په څیر کورنۍ جګړې ونښلي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم ویلي وو چې بې وخته بل افغانستان څخه د ناټو سرتیری ونوسی.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد پرون په یو مرکه کې ویلي چې د په دې باور دي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په برخه کې یو ملي اجماع هم نشته. خغلی خلیلزاد په کابل کې د پرون زینو خلکو سره لیدلې دي، له هغې ډلې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز ته ورغلی و چې مشري حکمت خلیل کرزی کوي او پکې د طالبانو د دورې ځینې پخواني چارواکي هم د شورا غړیتوب لري. د دغه مرکز له یو مسؤول او سرمحقق حکمت الله اعظمي سره مې پرون خبرې کړې وې. له دې لومړی وپوښتل چې ښاغلی خلیلزاد له دوی سره په خبرو کې څه وویل.
نن ډاکټر صاحب خلیلزاد او سره پلاوي زموږ د مرکز نه لیدنه وکړل چې په دې کې د مرکز نوی مشر چې لومړی ورځ یې حکمت خلیل کرزی صاحب او شراغلاس ویل د دوی تر څنګ موږ د شورا غړي چې ضعیف صاحب عبدالسلام ضعیف صاحب د پاکستان په پاکستان کې د طالبان پخوانی سفیر همدارنګ وکیل احمد متوکل صاحب د طالبانو پخوانی وزیر خارجه او شنواری صاحب دی په دې مجلس کې حضور درلودی. د مجلس کې څو مهم بحث وشو. یو خدا وشو چې مثلا ډاکټر صاحب خلیلزاد ویل چې په قطر کې د طالبانو سره پر دوه موضوعاتو باندې ډېر پیشرفت شوی دی. هغه یو پکښې کې د طالبان د خوا امریکا ته دا تضمین ورکول دي که چېرې امریکا له افغانستان نه ووځي باید د افغانستان خاوره بیا د امریکا یا نورو هیوادونو په خلاف استفاده نه شي. یو دا دوه مسله چې ډاکټر خلیلزاد ډېر ناراضي وو، هغه دا و چې پیشرفت پکښې شوی و د طالبانو غوښتنه چې مثلا امریکا باید یو دغه اعلان کړي محل ویش اعلان کړي او خپل عسکر وباسې. په دې دی ویل چې موږ ورسره تر یو اندازې پورې موافقه کړې ده او خپل فلیکسیبلټي او یا مثلا نرمښت مشغلی دی. نو په دې کې دا د هغه مثبتې نقطې وي. بیا دوه مشکلات هم دی پکښې کې وه، وویل چې مشکلات چیرې دي. یو مسله پکښې کې د افغان دولت سره کښېنستل دي چې مثلا طالب دا نه مني چې دغه سره د کښېني دولت سره د خبرې وکړي.
او بکې پوښتنه کوم چې طالب دوی ته څه ویلو، طالب لوري دوی ته څه ویلو چې ولې نور سره کښېني له افغان حکومت سره، او ځکه چې ټول صلاحیت خو د افغان حکومت ښکاري.
دا خو ډېر واضح خبره ده. طالب په بار بار باندې ویلي دي په څو ځله کې په مجلسونو کې موږ سره کښې نو هغوی دا وایي چې که چیرې موږ د افغان دولت سره خبرو ته کښېنو دا په دې معنی ده چې موږ د افغان دولت په رسمي شکل باندې پېژنو او که په رسمیت باندې پېژنو دا زموږ خپله مشروعیت ده تر سوال لاندې دی. چون چې که طالب وګورئ په دا اولس کاله کښې جنګېدی د دوو شیانو دپاره، یو دا و چې باید امریکایي عسکر ووځي او بل دا یې چې افغان دولت ته مشروعیت یې نه مني. نو که چیرې دا دوه خبرو ته دی غاړه کښېږي دا په دې معنا ده چې دی طالبان خپل مشروعیت ته لاس ورکوي. بیا په دې باندې ډېر بحثونه وشول چې مثلا اوربان به څنګه وي، هغه یو ډېره مهمه مسله وه، او یا مثلا د امریکا د وتلو حضور به څنګه، د تقسیم اوقات به څنګه، یا دوی باید یو تقسیم اوقات اعلان کړي، د هغې وروسته بیا کرار کرار د عسکرو ایستل اعلان کړي، او په دغه وخت کښې طالبان څخه د امریکا یا د افغانستان د خلکو غوښتنې څه دي. نو تر دې ټولو باندې ډېر مفصل بحثونه وشول.
د ازادي راډیو نه مو له یو سرمحقق او د افغانستان د شخړې او سولې د مرکز د مطالعاتو د مرکز له مسؤول یو مسؤول حکمت الله اعظمي سره خبرې واورېدلې. ده وویل چې ښاغلی خلیلزاد پرون د دوی مرکز ته ورغلی او له چارواکو سره یې په دوحه کې د شویو خبرو په اړه باندې خبرې وکړې او دوی هم خپل تحلیلونه او غوښتنې ورسره شریکې کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر اوروي.
د کړکیچ نړیوالې ډلې په انټرنیټ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه یو شمېر پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. یوه پوښتنه دا ده چې دا خبرې څومره د پام وړ وي. د دې په ځواب کې راغلی دی چې په قطر کې شپږ ورځنۍ خبرې دا څرګندوي چې متحد ایالتونه څومره له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې جدي دي. وړاندې راغلی دی چې طالبان او د هغوی متحدان د امریکا دې نیت ته د یوه فرصت په توګه ګوري. د نړیوال کړکیچ په لیکنه کې لولو چې طالبانو په دې خبرو کې نرمښت ښکاره نه کړ، خو داسې نقشې څرګندې شوې چې پر مهمو موضوعاتو یوه اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده. وړاندې راغلی دی چې د دې خبرو اهمیت له دې سره ارتباط لري چې تر دې وروسته به څه وشي. نړیوال کړکیچ بیا هغو راپورونو ته اشاره کوي چې د دوحې د خبرو په ارتباط خپره شوي دي. په مقاله کې لولو که چېرته په سیاسي او امنیتي برخو کې دا خبرې په راتلونکي کې د لویو ډلو ترمنځ طرح شي، نو په دې خبرو کې به پرمختګونه رامنځته شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم له طالبانو سره د سولې په اړه مقاله خپره کړې ده، او په پیل کې د یو شمېر عامو افغانانو خبرې راخیستې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تېره اونۍ د خبرو په څلورمه ورځ خوشحاله وو. ورځپاڼه بیا د همدې کسانو په وینا څرګندوي چې د خبرو په پای کې بیرته ناهیلي شو، ځکه چې وروسته له شپږو ورځو کومه موافقه ونه شوه. نیویارک ټایمز لیکي ناڅاپه معلومه شوه چې لا هم د افغانستان د لانجې د هواري مخې ته ډېرې ستونزې هوارې شوې نه دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او FM 105 باندې خپرونې کوي. اوس هم راځو یو مطلب ته چې د افغانستان د سولې په اړه دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلین وایي هر کله چې په دغه هیواد کې سوله باوري شي بهرني ځواکونه به ترې ووځي. د دې ټولنې سفیر پیری مایدن د سېشنبې په ورځ په کابل کې ژورنالیستانو ته وویل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د زلمي خلیلزاد هڅې ښې پرمخ روانې دي. ښاغلی مایدن وویل افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات ضروري دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدن وایي له افغانستانه بهرني ځواکونه په دې شرط وځي چې په دې هیواد کې رښتینې سوله تامین شي. ښاغلی مایدن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅې د پام وړ دي، خو بریالیتوب یې وخت ته ضرورت لري. پیری مایدن د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له افغانستان نه به د دوی د ځواکونو د وتلو ځانګړتیا له طالبانو سره د سولې په توافقنامه کې څرګنده شي.
کوم ځواکونه چې له افغانستانه وځي ځانګړتیا به یې د سولې په توافقنامه کې څرګنده شي. دا یوه ښکاره خبره ده چې مخکې له مخکې به اوربند وشي او اروپایي ټولنه به د سولې یو له ضمانت کوونکو څخه وي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې مذاکرات د افغانستان د بحران د هواری غوره لاره ده او دوی په قوت سره ملاتړ کوي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سلورم دور خبرو نتیجه د افغانستان له جمهور رئیس سره شریکه کړه او ویل چې له طالبانو سره مذاکرات ښه وو او بې ساره پرمختګ پکې شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر هم ویلي چې دغه مذاکرات هڅوونکي وو، خو د ده په خبره تر اوسه ورته سپارښتنه نه ده شوې چې له افغانستان نه دې د ټولو ځواکونو وتلو ته چمتو شي. بلخوا د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي هر کله چې ډاډمن شي افغانستان نور د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځای نه بدلیږي، ځواکونه به له دغه هېواده ووځي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر دا هم وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع د قطر په وروستۍ ناسته کې د بحث وړ وه.
We heard that there has been some good progress.
موږ اوریدلی چې د دوحا په وروستۍ ناسته کې ښه پرمختګونه شوي په تیره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په اړه، خو اوس مهم ګام دا دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې ایټالیې هم تصمیم نیولی چې تر یوه کاله پورې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبانو مخکې له دې د سولې د خبرو لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د خپلې لومړۍ غوښتنې په توګه مطرح کړي وو. که څه هم طالبانو ته ځینو نږدې منابع ویلي چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرو کې د بهرنیو ځواکونو په وتلو او اوربند هوکړه شوې، خو امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غوږیست. دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سره شرې پنځه باندې خبرونې کوو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جان کارتس وایي د روسیې او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ او سایبري یا آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. نوموړي د سې شنبې په ورځ د امریکا د بېلابېلو استخباراتي ادارو له مشرانو سره یو ځای د امریکا د سنا استخباراتو کمیټې ته په نړیوالو ګواښونو څرګندونې کولې. د وویل د شمالي کوریا او ایران لخوا هم شتو ګواښونو شته امریکا متحده ایالاتونه له ګواښونو سره مخ دي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په نړۍ کې د شتو ګواښونو په اړه د امریکا سنا ته په څرګندونو کې کوټس ویل له پیکینګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوي چې په تیرو لسیزو کې وي او لاس تر ګواښ یې متوجه کړی. کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا په زیاتېدونکي توګه له آنلاین عملیاتو کار اخلي چې په ګڼو لارو یې ذهنونو او ماشینونو ته ګواښ پېښ کړی. د پوینا دا داسې څه دي چې معلومات خلا کوي، زموږ په وګړو کې نفوذ کوي او مهم تاسیسات ګډوډوي. کورس همدارنګه ویل دا ممکنه ده چې د امریکا دښمنان لا دمخه په امریکا کې د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې پر لارو چارو غور کوي.
We assess that foreign actors
د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کورټ سوای زموګرسیابي دا د بهرنی لاسوهونکو به د امریکا د 2000 کال د ولسمشي انتخاباتو ته د یو فرصت پسترګ ګوري څو خپل ګټي مخکې کړي. موږ دا تمه لرو چې دوی به په پوخانوي انتخاباتو کې د یو بل تجربه په ګټي د مداخله لپاره خپل وړتیاوي زیاتې کړي او نوي تاکتیکونه. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دام ویل دښمن لوري به هڅه وکړي چې په متحده ایالاتو کې ټولنیز او نژادي جنجالونه راوپاري، پر چارواکو ور سیان منکری او پر هغه سیاستوالو انتقادونه وکړي چې د روسیا ضد دریځ لرونکي ښکاري. دا ولسمشر ټرمپ د ادعا خلاف د امریکا د ملي استخباراتو مشر او امریکایي سناتورانو ته ویل دا ډیره ممکنه نه ده چې شمالي کوریا دی د اتمي و بي وسلې کېدو په برخه کې په خپل شمنه عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ د راتلونکي میاشت په پای کې وربیا د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. پاتیر جون کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو په غونډه کې چې په سنگاپور کې جوړه شوې و د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې و چې د کوریا ټاپو وزمې د اتمي بي وسلې کېدو لپاره به کار وکړي، خو د امریکا استخباراتي ادارې وایي په دې برخه کې د شمالي کوریا هڅې هله بخون کې نه دي. ډان کوټس د ایران په اړه هم ویل چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او په اروپا کې د ترهګرۍ د بریدونو په تړاو د ایران سره د تړلو کسانو وروستۍ نیونې د پوینا بیل کړي. نوموړي همدارنګ ویل چې ایران د افغانستان کړکیچ سیاستول غواړي او په عراق، سوریا او یمن کې د شیعه ملیشو ملاتړ کوي. کورس همدارنګ د سوریه او عراق په شمول په منځني ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت د ځپل شوی وسلوالې ډلې په اړه خبرداري ورکړ. د نوموړي په وینا کې پر دې ډلې د ترهګرۍ ضد مبارزې فشار کم شي، دا ډله به بیرته ځان پیاوړی کړي. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت سوریه څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د بشپړې استنې اعلان وکړ او پینټاګون ویلي دوی له سوریه څخه د سرتیرو استل پیل کړی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جناحاس پلوی په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عالی شورا له رئیس کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوه هڅه کوي طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شي. د پروان پولیسو وایي د سیشمې پورزی یو تن له چاودیدونکو موادو سره او دوه تنه نور د نشئی موادو د قاچاق تور نیولی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مصر د کورټس وایي روسیې او چین لخوا د امریکا د متحده ایالاتو ته جاسوسي او سایبري یا آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشینکو اعلان کړی چې دغه هیواد ولسمشري په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. او د کازوو مشر هاشم تاچی وایي یو داسې جوړجاړی چې کازوو او سربیا ترمنځ اړیکې نورمالوي اوس نږدې شوی. دا خبرونه د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانه facebook.com/azadiradio ته ورشه.
د ژوند رنگونه
نو مراته وای څه کار کوي؟
نو مې عبدالجلیل دا د اي پی سي رواني مرکز کې د مشمن برخه کې مشاوري.
ښه، تاسو د مشمن په برخه کې مشاوري په افغانستان